Radio. Radio Mazadi.
سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو يم نن جمعه د 14 کال د جوزا خبرګولي دیر شمه د 2015 کال د جون شلمه پیل په خبرونو کو ایرانی رسنه یو راشت خارته نګیدی د زینو چاودنو راپورونه ورکړی دي تر دې څو ساعته مخکې د اسرایل پاوز اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو سنتي خارګوټی باندې د بریټ پلان لري د اسرایل پاوز له خلکو غوښتي و چې له دغو سیمو ووزیم په خواله رسنیو کې هم له راشت خارا نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خبرې شوې دي فارس خبری آژانس ویلي کړي دي چې په دې سیمه کې د هوایی دفاع سیستم فعال شوی دی اسرایل چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي اسرائیل او روس له هغه په ایران باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي چې د پنځمې پورز په اسرائیلو کې یو روختون د ایران په میزایلو باندې لګیدلې ده اسرائیلی چارواکو ویلي لکتر لګت څلوخت کسان په دغه برید کې ټپیان شوي اخوا په ایران کې زینو سفارتونو خپل ډیپلوماټان ایستلی دي استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي له دې واده باسي همدارنګه چک جمهوریت هم په یو بیان کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتي وظیفه خاطر باندې په تهران کې د دغه یوات سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي تر دې مخکې جرمنی هم په تهران کې خپل سفارت تړلې ده د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې د غو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19 د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باندې خبر کړي ویلي یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3203 مشکوک او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې راپور زیاتوي دا شمېرې د مارچ په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل کې د ملاریا 2902 مشکوکی پیکی هم ثبت شوی چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی دی راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو راهیسې لا درکه ده زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی و او د یو محدود وخت لپاره یې سندرې هم وویلې ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپلو کوره وتلې وه او د دوه اونیو په تېرېدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی می په ورکېدو سخته اندېښنه ښولې د راپور له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني څلور کلن ماشوم صحیح وضع خانه ده د طالبانو حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو څه تبصره نه ده کړې طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولی او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعت خانانو ته خبرداري ورکړی چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس باندې دا تازه خبرداري ورکړی هغه ټینګار کړی چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بی ارزښت نه شي د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعت خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړی او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعت خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي اکثر دغه ترانې او نعتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد ظاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامي د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه انټر میامي 2-1 پورتو لوبډله ماته کړه په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په اتمه دقیقه کې ترسره کړ میامي په اوتل وختمه دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بل اخر د نړۍ وتلی فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالۍ د دوه درشو کلبونو ترمنځ د جون له 15 پیل شوې خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په دوه اونیو کې به پریکړه وکړي چې په ایران برید وکړي کنه. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیات شوې ده.
سترګې مې داسې پړسېدلې په شان دي او سر بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیو تر لاندې سترګې مې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود و.
نور مسایل هم لرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبرداري ورکړي چې د ساري ناروغي لدې ډلې د شری او ملاریا پیخي په افغانستان کې زیاتې شوې. د غدواړو ادارو په یو ګډ تازه راپور کې ویلي اپریل میاشت کې د شری پیخي د مارچ په پرتله 3% او د ملاریا بیا 3% زیاتې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي. د دغه ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې مې داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولي تر لاندې سترګې مې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود او ستونی یې ورسره ډېر کلک بند دي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراق هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ بیا داسې و چې خوبي خوبي پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا کلینیک ته یوړ د معاینې لپاره، بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس انشاءالله ښه دی او یو څه د بدن د عضلاتو او د تبې دوا ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې له خوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55 او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه نه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري. سپینی مانی ویلی ولسمشر ډونالډ ترامپ با په دوه اونیو کې پریکړه وکړه چې آیا په مستقیم ډول د اسرائیل او ایران په شخړه کې ښکیل شي که څنګه. د سپینی مانی ویاندې کارلین لیویت د جمعې په شپه په یو کنفرانس کې وویل
regarding the ongoing situation in Iran.
د ایران د وضعیت په اړه پوهیږم. در سنوي مینس کې د ولسمشر د پریکړې او دا چې متحده ایالات په مستقیم ډول ښکیل شي کنه ډېر اټکلونه کیږي. همدې مسلې ته په پام زه د ولسمشر څخه مستقیم پیغام لرم او لولم د دې حقیقت پر بنسټ چې ایران سره د خبرو لپاره د پام وړ چانس موجود دی چې ممکن په نږدې راتلونکي کې ترسره شي یا نه، زه به خپله پریکړه وکړم چې آیا په راتلونکو دوه اونیو کې لاړ شم که څنګه. کارلین لیویت ویل د متحده ایالاتونو ولسمشر له تهران سره
د ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي، مګر د هغه اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه کړي ایران نشي کولای اټومي وسله ترلاسه کړي. ایران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د ملکی اهدافو لپاره دی او ډیری وختونه یې د یورانیمو د بډاینې خبره رد کړې ده. اخو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ترو سوشل کې د وال سټریټ جرنال هغه راپور رد کړ چې ګواکې ترامپ خپل همکارانو ته ویلي چې د ایران پر ضد بریدونو کې له اسرائیلو سره د یو ځای کېدو لپاره پلانونه تصویب کړي، خو دې ته پته مده چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام تیریږي کنه. هغه لیکلي وال سټریټ جرنال هیڅ نه دی خبر چې د ایران په اړه زه څه فکرونه لرم. اخو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د ایران په ټولو اټومي تاسیساتو د برید توان لري، خو هرې مرستې ته ښه راغلاست وایي. د ایران د فوردو د یورانیمو د بډاینې تاسیسات تر غره لاندې پټ دي او د اسرائیلي وسلو له لاسرسي بهر ګڼل کیږي، مګر د متحدو ایالاتونو د سنگر ماتونکو یا بنکر بستر بمونو په مټ هدف ګرځېدلی شي. اسرائیلو ویلي د تهران اټومي او بالستیک توغندیو ګواښ په لمنځه یوسي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې ایران په تلابیب کې یو روغتون هدف ګرځولی، سیمه ییزو رسنیو ویلي د روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی او لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامی اړوند تسنیم خبری آژانس بیا لیکلي سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د ایران مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې. دوی اندېښنې سرګندوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي د دغو خپلو خپلوانو احوال واخلي. د دغو افغان کورنیو په خبره د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته تللي وو، خو د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتو د زیاتېدو له امله په هغې هېواد کې ایسار پاتې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
تاسفانه د خپل برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو. بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو. خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې د میشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 نوه کراب کېټ و. موږ یې خلکو اورېده د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو یا نور له موږ نه احوال واخلي ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر شوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ ته نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل شوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښاره ووځي. اسرائیلو هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو د خلکو ووځي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه غواښونو او اندېښنو سربیره د کډوال لال وړاندې د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشت او شمیر افغان کډوال وایي په دې واد کې د مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له دې ښار ووزي. دوی ازادي راډیو ته وویل ویر سره مخ وندېخمن دي. په همدې حال کې په ایران کې د خزو د اخونو شمیر فعالان وایي په تهران کې استوګن بیا اسناد افغان کډوال چې د غو دلایل او لامل شي امنیتي ګواښونه بلل کیږي له دې ښار د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم باندې او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشت یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خارو وزي او اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څوم ډېرې ایرانی اتباع له تهران وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویران دي خنو نام نه په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل د وی له تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنۍ او ادباو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا غنل سحر سلباسه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزم دفتری کفالت ته چې ونه شو. نو دا موضوع ډیره جدیده ځکه خپل بند پاتې مریضې ما عملیات میکړه ده. ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خزو د حقونی ویفالی مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینې که د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښار ووزي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې ښار ووزي. آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طلوع نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د ښار ووزي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه او میلیونی خار اوسیدونکو اندیښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې ویلي 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې یو بازار چالان کړو فقط یو ساعت کې اوبه ورکی، نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړو.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه یې هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و چې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجیت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وې.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسته کوم د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل سا و، تقریبا پنځه متره کې اوبه و. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلې و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږدې و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ د غزیدلې 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بار میشتي ځایي اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړې کورنۍ اوسیږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ راتګ ستونزمنو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای به هرمیش دی افغان په مالی لګښت پیل شویدی. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب پلور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و نو وسغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سی میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسیده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوارکاری 6 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په میله یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډېر تکلیف وو ځکه د ډېر وریاتو ویدلو داسې په پسپرکي بوتللو یار خراب وه نو اوس سنتیا شوله دا پلچکونه مولچکونه دا چې جوړ شي لغونته یا به سنتیا شي.
سیماوال زیاتوي د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 5 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې دی چې سموده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته. حضرت محمد اجرایی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شفخانه د باندې خون شفخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت وي نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالحان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو نو ازادي راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتیدلو دی.
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، بیا وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا
تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه تک تاسو متوجه شوی یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي، ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد و غواړو ورجې دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم موسک چې ملګري د هغوی وشي تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و د وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورسره ولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستې د هغې عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت النفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه و حدیث ته وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت النفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته. ای هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په 3 آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره ستاسو همکاري کوئ، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت راکړی او دای راټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعطی منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعطی ممسکا تلفا. چا چې د مال راټینګ کړی، ای پروردګار، د مال ته ور نه ضایع کړی. نو دا چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ وایو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغواړئ چې هغه ګناه نه وي کړی، چې هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کیز تاسو دعا کوم، نو پرشتہ ماته وی چې امین ولک مثل ذلك، استاد دغه دعا دې پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو، د خیراتونه چې ورکو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسو پوی چې هغه کړي او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شي او پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې، د نامو په خاطر مې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې دا سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د دې د زیات خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بېوزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دغه خبره باید هېره نه کړي چې کېدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هېڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي نو باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره یې کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پیستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله الته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کښېږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بلې که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار دپاره د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته را پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله کړی چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه دس زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نه شي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په ټکسوانی وکوي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستي، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته مجبور ستاسو بوټان نه ویدي زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونه شي، وضعیت
سره قم کې دلایسي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر خه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چاره، د خپل دفترونو چاره سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چي دي، دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چي ده، څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو وګورو، دا د الله جل جلاله د رحمت چي دی، د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑا هم اچول، چې آیا دا غنی بڑا دی ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزه انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو، کچیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کوم روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو، چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک، چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په آخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا
هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوای وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرامه ده. باید گاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسر لال کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم گاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و. چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسر تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ ستاسو په اولاد باندې داسې یو حالت راشي. دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې. نو مخکې چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وی د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبق ان هدرشمنا برايتي و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر دې روزي ورکوونکی دی. مونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکوونکی دی، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی. دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی، ولی کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دی. ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي. لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری.
Sadhana دلیلا در کی ملن پخما پداشنا پتومت رن پخما دلیلا در کی ملن پخما پداشنا پتومت رن پخما دلیلا در کی ملن
Thank you.
رحیم چی پتا وا پیشگیری رحیم شمی پتنگ پخما تلد لیلا در کی ملنگ پخما سدہا بھی شمی پتنگ پخما تلد لیلا در کی ملنگ پخما سدشنا پتو ملنگ پخما تلد لیلا در کی ملنگ پخما سدشنا پتو ملنگ پخما تلد لیلا در کی ملنگ پخما سدشنا پتو ملنگ پخما لے لے لا در کی ملنگ پخما صدا سنا پتو ملنگ پخما لے لے لا در کی ملنگ پخما صدا سنا پتو ملنگ پخما لے لے لا در کی ملنگ پخما صدا سنا پتو ملنگ پخما لے لے لا در کی ملنگ پخما صدا سنا پتو ملنگ پخما.